په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې او دا د ازادي راډیو د نن ورځې له درېمې خبري مجلې سره زه حمید مومن ستاسو کوربه یم. په روانه خبري مجله کې تاسو ته د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه تازه رپورټونه لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وی هغه وسلوال چنن په کابل کې وجل شوی د بهرنیو او کورنیو د بهرنیو او کورنیو تروستي دلو غړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وی چې د ولایت زینو نسبتا ناامن ول سوالیو کې به یو نیم زر سیمیز پولیس په دندو وګماري، او پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې لپاره له متحده ایالاتو څخه 1.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وی هغه وسلوال چنن په کابل کې اوشل شول د بهرنیو او کورنیو تروریستي ډلو غړي. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقی نن خبر اعلان وکړ چې اوشل شو 50 کسانو پلان درلو چې د کابل په وزیر اکبر خان او شهر نو سیمو کې ځان وژن کې حمله تر سره کړي.
نو زموږ لپاره د خندا وړ ځای دی چې هغه دې انکار وکړي چې ګواکې موږ هیڅ څه د حملې کې لاس نه درلود. ټول لاس نه حقانی طالبان او د القاعده او نور کړي چې دوی حمایت کوي، دوی ته اسلحه ورکي، دوی ته روزنه ورکي، دوی ته هدف ټاکي چې دا هم هدف دی تاسو لاړ شئ او دا کار وکړي. نو په دې کې
دا کورنیو چارو د وزارت پانه د کابل په بوتخاک سیمه کې په یو کور کې دغه کسانو پناه اخیسته او اول د ځای پر ځای شو. ویل کېږي چې په دغه کسانو سره د عملیاتو لپاره کافي چودونکي مواد او مهمات هم موجود وو. په افغانستان کې مشنا ټو ځواکونه وایي د دوی ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درسیس پرویز اشفاق کیانی سره وکتل. ایساف ځواکونو په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په خبرو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو، ایساف او پاکستاني ځواکونو د کلیدي مشرانو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ د دوام په اهمیت ټینګار وشو. د اعلامیې له مخې جان ایلن ویل موږ د داسې ملګرتیا پر لور پرمختګ کوو چې ستراتیژیک او دوامداره او په سیمه کې امنیت او نیکمرغي زیاتوي. دا ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت ځینو نسبتا ناامن ولسوالیو کې به 1500 تن سیمیز پولیس په دندو وګماري. د ننګرهار د امنیت قمندان خبري اعلان ته ویل چې دغه پولیس به په شیرزاد، حصارک، پچیراګام او چپرهار ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي. نوموړي ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت منلي چې په دغه لور پرتو نارام سیمو کې به سیمیز پولیسو پروژه لا پسې پراخه کړي. پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې لپاره له متحده ایالاتو څخه 1.3 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دی. د پاکستان د دولتي بانک وایند سید وسیم الدین نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا پیسې 13 شپه رسیدلي. 1.118 میلیارد ترلاسه کړي، دا پیسې 13 شپه ترلاسه شوې دي. د بهرنیو اسارو ذخیره به راتلونکي اونۍ په اعلامیه کې څرګند شي. له پاکستان سره د امریکا د مالی مرسته وروسته له هغې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناټو په هوایي حمله کې د 40 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو پر سر شخړه پورته شوه، ځنډول شو. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوځ له مشر سره د خبرو لپاره اسلام آباد کې دی، او د پاکستان د استخباراتو مشر د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگتن ته تللی. د سوری فعالان وایي حکومتي ځواکونو نن د پایتخت دمشق په شاوخوا کې په تازه بریدونو کې 15 کسان چې یو شمېر شکنجه شوي هم وژلي دي. د سوری د بشري حقونو فعالانو مرکز چې په لندن کې مرکز دی وایي حکومتي ځواکونو شاوخوا 100 ځوانان ونیول او په خونځیو کې شکنجه کړه. د سیمې خلکو ویلي چې د ځواکونو له وتلو وروسته د مړو جسدونه په سرکونو او کورونو کې پراته وو. خود سوری دولتي تلویزیون وایي چې د دمشق په څنډو کې لسګونه تروریستان او اجیر جنګیالي وژلي دي. د مصر نوی صدر اعظم ویلي چې د هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشال محمد حسین تنتاوی به په نوي حکومت کې هم د دفاع د وزیر په توګه پاتې وي. تنتاوی د مصر د لرې کړه شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د 2 لسیزو لپاره د دفاع د وزیر په توګه کار کړی. له واک څخه د مبارک له لرې کېدو وروسته نوموړي د مصر د واکمنۍ پوځي شورا مشري هم پر غاړه درلوده. د مصر د صدر اعظم هشام قندیل په وینا په 15 کسیزه نوې کابینه کې د اخوان المسلمین ډلې لږ تر لږه 15 څوکۍ ځان ته ځانګړي کړي چې پکې د پوهنې او اطلاعاتو وزارتونه شامل دي. او د هسپانی پولیس وای په جنوبی ولایت کادیس کې درې کسان له القاعده شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. د هسپانی رادیو د دې هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نیول شوو مشکوک کسانو کې دوه د چچینیا او یو د ترکیې دی. ټاکل شوی چې د هسپانی د کورنیو چارو وزیر نن ناوخته په دې اړه خبری کانفرنس کې معلومات ورکړي. په 2004 کال کې په هسپانیا کې بمی حمله چې القاعده پورې وتړل شوه 191 کسان ووژل.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه په منځني صفه 1298 او اف ام 3.5 اوري وړاندې په خبرونه کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو د یوې سترې ډلې ز حمله مخنیوي کړی دی. دا چې په څه ډول د ملي امنیت د ادارې وایي لطف الله مشل وایي د دې موضوع نور تفصیل په لږه شیبه کې. په افغانستان کې د ناتو امریکایي قومندان له پاکستانی پوځي مشرانو سره خپل خبرې ګټورې بللې. جان ایلن نن اسلام آباد ته تللی. د سفر جزئیات به په ریپورت کې واوري. د کونړ ځای چارواکو بیا خبرداري ورکړی چې پاکستان د درنو وسلو حمله بندې نه کړي نو دوی به ځواب ورکړي. د ولایتي شورا مشر وایي
دا چې شنه لرو هغه غیرت چې موږ لرو په دې غیرت باندې موږ برتانه والد په دې باندې موږ روسان والد نو دا گاونډه ان شاء الله د افغانانو د دې غیرت ته به درټینګي.
دا او د زنو نورو مسایلو تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د خبرونه په روسي شیبه کې د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام هم لرو. را سره اوسئ. دا هم دروان خبری مجله لمړی موضوع. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سرخپ له پر سیمه کې د 15 وسلوالو مخالفینو په لمن ځړلو سره په کابل کې یو لوی حمله مخنیوي کړ. د ملي امنیت چارواکي وایي دغه 15 وسلوالو غوښتل د کابل د نوی ښار او وزیر اکبر خان سیمه ته ځان نور سوي او هلته خپل حمله تر سره کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دغه 15 وسلوالو مخالفینو له ځانوژونکو واسکټونو او وسلو سربیره درې موټر هم له چاودیدونکو موادو ډک کړي وو او غوښتل یې د کابل ښار په زړه کې یو چې ووي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغه وسلوال د بوتخاک په سیمه کې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وو او د خپل حمله پلان یې جوړاوه.
د منطقې پلوچرخي هم شما اطلاع درین چې عملیات فوق العاده
تاسو خبري چې د سرخی پله په سیمه کې هم مهم عملیات شوي چې د ملي امنیت کارکونکو ته یو لوی لاسته راوړنه ده. هلته په یو کور کې 15 ځانوژن کې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې چې ښار ته دننه او په حکومتي تاسیساتو حمله وکړي. دوی درې موټر چاودیدونکو مواد هم برابر کړي وو چې هغه هم کشف او لمنځه ولاړل. له دې سره په کابل ښار کې د یوې لویې غمیزې مخنیوي وشو.
صدیقي زیاته کړه چې وژل شوي کسان د حقانی شبکې غړي دي او دغه شبکې د افغانستان امنیت، سولې او ثبات یو لوی ګواښ وبلله. د ملي امنیت چارواکي وایي چې دغه 15 حمله کوونکي تیر شپه د دوی د ځواکونو لخوا له ساعتونو مقامات وروسته ووژل شول. د دغه ادارې ویان لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دغه پېښې بېخبري وښوده او ویې ویل چې دوی په دې ورځ په کابل ښار د حملې پلان نه درلود. خو د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ادعا نه مني او وایي چې حقاني شبکه او طالبان په ګډه دارنګه حملې تنظیموي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال جان ایلن نن وویل چې له پاکستان سره د همکاریو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې د ناتو د کاروانونو لارې خلاصې کړې، د اسلام آباد ته د جنرال جان ایلن اول سفر دی. د دې سفر جزئیات د فرانسې خبري اجانس خپاره کړی دی چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان آلن نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته د ناتو او پاکستان د پوز ترمنځ په همکاریو کې د پرمختګ خبره کړې ده. جنرال آلن نن د پاکستان د پوز له مشر جنرال اشفاق کیانی سره ولیدل. د دواړو پوځي جنرالانو په حواله خبره سوي اعلامیه وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان پر سرحداتو د امنیت د ښه کېدو او همدارس د افغانستان پاکستان او ناتو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. جنرال جان آلن ویلي زه له دغو د نکټونو د شو پایلو په تمایم اوسمهال زموږ په اړیکو کې د دغه مارپیچ پرمختګ رامنځته کېدل د خوشحالۍ خبره ده. موږ د داسې مشارکت د رامنځته کولو په لور پرمختګ کوو چې د منلو وړ ستراتیژیک او په احتیاط طرح سوی وي او د سیمې د امنیت او ثبات پر ټینګښت متمرکز وي. د فرانس پرس اژانس په حواله پاکستان ته د جنرال جان آلن سفر له اسلام آباد سره چې د تروریزم په جګړه کې د امریکا له متحدینو دی د روابطو د ښه کولو لپاره هڅې ګڼل کېږي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د لږ څلورویشتو پاکستاني عسکرو وژل کېدو او په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیاتو د اسلام آباد او واشنگتن روابط ډیر خراب کړل. دواړو خواوو د سیشن به په ورځ د 2015 کال تر پایه د پاکستان له خاورې د ناټو د ځواکونو د اکمالاتو د کاروانونو لپاره د اجازې تړون لاسلیک کړ چې دا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره تر ټاکلي مودې یو کال زیات وخت دی. د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق کیانی په حواله راغلی چې د نن ورځې خبرو د پاکستان د پوځ او د ناټو د ځواکونو ترمنځ د ګډ ستراتیژیک او عملیاتي تفاهم لا زیاتولو سره مرسته کړې ده. د جنرالانو جان آلن او اشفاق کیانی د خبرو په اړه خبرې شوی اعلامیه په مشخص ډول د هغو ستونزو یادونه نه ده کړې چې په وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ روابط متاثر کړي.
تما کېدل چې جنرال جان آلن له پاکستاني پوځي مشرانو سره د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو د حملو په اړه هم خبرې وکړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه په راپورونو کې څه نه دی ویل شوي. خو بل لور ته د کونړ دولتي چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي که پاکستاني پوځ د توغندیو راوشتل بند نه کړي نو دوی ځواب ورکولو ته چمتو دي. روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ ولایتي شورا رئیس او د کونړ دولتي چارواکي وای پاکستان باید د خبرو اترو لاري د مرمۍ راتوغول و دروي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ازادي راډیو ته ویل دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروري اړیکو ته اهمیت ورکوي او په دې هیله دي چې د پاکستان فوج به د افغانستان په خاوره لړډزو کولو منی شي او که چیرته دوی به هم دوام ورکړي نو قومونه اړ دي چې د پاکستانی فوج د توپونو ډزو جواب ورکړي.
دا کې ټمی وصله نه لرو، دا کې چیشه نه لرو، خو هغه غیرت چې موږ لرو په دې غیرت باندې موږ برتانه والده، په دې باندې موږ روسان والدي، په دې باندې نور ډېر مضبوط قوتونه موږ والدي، نو دا گاونډین ان شاء الله د افغانانو د دې غیرت ته بدر ټینګي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای تر اوسه دوی او مرکزی دولت ډېر هڅې کړي چې د پاکستان له لوري د راتوغیدونکو توغندیو مخاوني سي، خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي او تیر شپه هم له ډېر شو زیات توغندې د دانګام او شیګل په ولسوالۍ راوښتل شوې دي. د کونړ والی د ولایتي شورا د رئیس په څیر ګواخ کوي چې کستونزه د خبرو اترو لارې هوار نه شي نو افغان ځواکونه او د کونړ مشت ولسونه دې ته چمتو دي چې پاکستانی فوسته د ډز جواب په ډز ورکړي.
کوم ته د زمينه مساعده شه او حکومت شي زمونږ امنیتي ورګونو کامل آماده ګلري د دې لپاره چې د دې نه دفاع وکړي.
چارواکي ویل تیر څلور مشتو څخه د کونړ په دانګام، شیګل، خاص کونړ، سرکانو او ناړی ولسوالیو نږدې 3000 د توپونو توغندې راغلي دي چې لزګونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولي او د زرو په شاوخوا کې کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي.
ازادي رادیو ته وګورئ.
Our efforts in Afghanistan, now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is starting to offer some support and we are not
going to lose more
security безопасности и особенно властям региона
ausführlich auch die afghan
aus der tulo mahki zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او د سیمې اوسیدونکو ازادي راډو ته ویلي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او قومندان ولستنه ملکیان وژلې دي. د اورزګان د والی او د امنیت قومندانې وایندویانو یاد شوی په خطایت کړي خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. محمد صادق رښتینی له سیمې راپور لري.
دغه پیښه د کیکان 13 ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې د محلي پولیسو یو قومندان شجاعی د سیمې شاوخوا شل اوسیدونکو له کورونې ایستلی او ولستنې وجلې دي.
د غزنی له خوا لري راغلي دي وسلې پوسټان لري د هزارو مشر دي نو د دې ځای کار کې مالی پولیس مشر دي نو دا چې زلمونه شروع کړي چې څه دی ولې دي سپنځرې او کښنیان څه دی هغه څه کولې نیمه چکلان دغه کورو کې څه پیسې ایستلې دي.
مسول د غزنی مسول دی خو په خاص ځای کې کار باقي عسكر دی، محلي عسكر دی، دوی وایي چې دا څه کار و چې دا غشر دی چې دوی وایي ما طالبان وځي د طالبان نو څه څوک نه سره خاص باندې وځي.
بلخوا د روزګان د ولایتي شورا مرستيال جان محمد پوپل د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نوموړي قومندان دا کار د خپلو دوو ملګرو د وژنې په عکس العمل کې ترسره کړي. د پوپل په وینا وسلوالو طالبانو دوې ورځې مخکې د نوموړي قومندان دوه ملګري ووژل او وروسته قومندان شجاعي د سیمې شل تنه اوسېدونکي د کورونو ایستلي چې ولس تنه یې وژلي او پاتې کسان لا درکه دي.
تقریبا شل نفره ورک او مړه تقریبا شلو نفرو ته تعداد رسېدلی دي، نو په دې کې ډېر خلک بې ګناه ولس یې وژلي دي. داسې خلک نه دي چې هغه طالبان دي یا مقصد د یو ډلې ټپلې سره تړاو لري، نو هغه داسې بیا تړاو خلک دي.
د روزګان د والي او د امنیت قومندانۍ ویاندویانو یاد سوي پیښې تایید کړي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
بلور ته په گاون ولایت زابل کې یو ځوان انجلۍ چې پر د مسلسل جنسی تیری نه د خلاصون په خاطر چارواکو ته ورزی زندانی کېږي، پر دې انجلۍ ناسکه رور جنسی تیری کړی. خو د دې پر ځای چې عدالت ورسره وشي او تیری کوونکي ته سزا ورکړی شي، تازه راپور نه وایي چې انجلۍ له زندانه ایستل شوې او وژل شوې ده. په دې حکله د خان محمد سین راپور اورو.
سلیمه تنکی کلیواله پیغله وه، د زیاتو ویلو او ناندرو تجربه یې نه درلوده او له بلې خوا د ورور شکنجو او مسلسلو جنسی تیریو لا بې زړه کړی وه. سلیمې د کوچنیانو په زندان کې ویلي و چې دې خو هیڅ جرم نه دی کړی، بلکې ناسکه ورور یې له درې میاشتو راهیسې شکنجه کړې او جنسي تیری هم ورسره کړی دی. د ولایتي شورا منشي فوزیه د قضیې اصلي ټکي ته متوجه کیږي او پر سلیمې د دې د ورور د جنسي تیری موضوع رسمي کوي. فوزیه وایي
اطفال نه ماته زنګ وکړ چې وکیل څه پیدا کړه، هغه ما بس چې دا مشکل به کم دي. زه چې لاره ماته یو پیشنهاد ورکړ چې تلاته د شفاخانه ته چې آیا دغه مشکل رښتیا دي که دروازې دا خوای چې ما سره خپل ورور مې جنایت کړی دی، یو ځای لاړم شفاخانې ته، هلته کمیسیون دایر شو، معایناته دا شیان مو وکړ، ومې کته چې درې میاشتې کوچنی درلود. بېرته راغلم چې د ده په وجود کې ډېر زخمونه لیدل کېده چې دا صدوره ورسره دغه راته کم جنایت کول.
سربېره پر دې سرګندونو آزادی راډیو ته د هغه استلام کاپی هم رسیدلې چې د زابل ولایت د اصلاح د مرکز سرپرست عبدالواحد مبارز سلیمه د عدلي معایناتو لپاره د زابل ولایت ملکی روغتون ته استولې ده. د یاد روغتون د عدلي طب ډاکټر او قابلی لیکلي چې سلیمه د حبیب الله لور شکنجه شوې او سربیره پر شکنجو جنسی تیری هم ورسره شوې ده. ومو غوښتل چې د قضیې په حق له د زابل ولایت د سو چارواکو نظر ولرو، خو اړیکې مو یوازې د زابل د ولایتي شورا له رئیس حاجی عبدالعزیز توخی سره ټینګ شول او د پیښې په حق له مو ځینې وپوښتل. ده وویل
مانانو رنگ بده ته بیا څو خپل کور هیڅ شواهد ولا کتی دا کړی یا یې څه دې دې خپل ورور په دغه دښیو
دا جله وسه شو دا خو سرنوالی تتللی و او بیا بندي شو ام وو ډاکټران نظر ور کړو د دې پیسې کې
خلاص په ډاکټر دې مال ما په دغه دوه نه څه نه ما څه دا ما په نه مال.
سلیمې په زندان کې خزینه ساتونکو ته ویلی و چې دا د خپل ورور ظلم او جنسي تیری مجبوره کړی چې لکور ووزی. ورستی راپور نه وای چې سلیمه د ځای چارواکو او مشرانو په مصلحت لزندانه ایستل شوی او ویشتل شوی ده. راپورونه ده هموی د سلیمی ورور چې سلیمی شکنجه کوله او جنسی تیره ورسره کاوه د قلات په خار کې سری سترګی ګرځي.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت له ازادي راډیو
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر هغه وکیلان د ایران او پاکستان تر نفوذ لاندې دي چې کورنۍ په دغو هیوادونو کې اوسېږي. په عین حال کې ځینې کتونکي هم دا یو لویه ستونزه بولي او وایي دا رنګه وکیلان او حکومتي چارواکي تل د هیواد د ملي ګټو پر ضد استعمالېدای شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په خو تر دې هم په ولسی جرګې کې د ایران او پاکستان د نفوذ په اړه ادعا وشوي، خو دا ځل ځینې وکیلان وایي د ولسی جرګې یو شمېر هغه غړي د پاکستان او ایران تر اغیز لاندې دي چې کورنۍ تر اوسه پورې په دغو هیوادونو کې دي. د ولسی جرګې یو غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل د هغو وکیلانو شمېر چې کورنۍ په ایران او پاکستان کې دي تر شاوخوا دېرشو پورې رسیږي. نوموړي وویل ځینې دا رنګه وکیلان د ایران او پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
هغه وکیلان چې کورونه هلته دي دومره علاقه نه ښیي چې د افغانستان په ګټه کوم شی ترسره کړي، مخصوصا که چیرې دغه دوه هېوادونه ګټې پکې ماتري. زه فکر کوم چې دا سرتاسره بېخي د افغانستان د ملي ګټو سره مخالفت کوي، نو دغه خلک چې هلته کورونه دي سره باید حکومت ته سیر حساب وکړي چې یا به په افغانستان کې وکالت کوي او یا به زه هغه پردیو هېوادو کې به ته ژوند تېرې.
د اغلی یون په وینا څه موده مخکې له یو بهرني هېواد سره د ستراتیژیکو اړیکو د تصویبېدو په وخت کې ایران د ځینو وکیلانو له لارې د پیسو په وسیله د دې سند درېدو دوه هڅه هم کړې وه. اغلی یون دغه سند په ډاګه نه کړ، خو په خاطر دی له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه د ایران د همداسې هلو ځلو راپور ورکړ شوی و. له هغو وکیلانو څخه چې په ایران کې کورنۍ دي، یو هم عبدالقیوم سجادی دی. نوموړی دا خبر ردوي چې ګینې په ایران کې د کورنۍ موجودیت د ملي مسایلو په اړه د ده په تصمیم نیولو تاثیر کوي.
اگر بودو باشه افراد در کشورهای
که چیره په بهرنیو هیوادونو کې د کسانو اوسیدل له دې هیوادونو سره د استخباراتي اړیکو څرګندوي وکړي، نو په دې صورت کې خو بیا زموږ ډیر شمیر وزیران او وکیلان له هیواده بهر ژوند کوي. زه فکر نه کوم چې دا د کوم دلیل وي چې په بهر کې اوسیدل د ملي ګټو پر خلاف کار کول دي.
بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د بشر د حقونو د نړیوال کمیسون له مخې په خلکو دا بندیز نشته چې چیرته کورنۍ ووسیږي. د ولسي جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی ازادي راډیو ته وویل باید په دې اړه شواهد موجود وي چې په ایران او پاکستان کې د دولتي چارواکو د کورنیو اوسیدل افغانستان ته کوم ګواښ پیښوي. ځینې کتونکي بیا د نوموړي برعکس فکر کوي او وایي هغه وکیلان او جګپوړي چارواکي چې کورنۍ په ایران او پاکستان کې دي د ملي ګټو لپاره کار نه کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړي. دا مسله په کابل کې زموږ همکار زبیر شمن د انتخاباتو د کمیسون له وان نور محمد نور سره په یوه مرکه کې څېړلې.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون تصمیم دا و چې باید د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر په افغانستان کې پیل کړي. دغه تصمیم پرون د ولسمشر سره هم شریک کړی شو او موږ یو سلسله مرسته د حکومت او په مجموع کې د دولت څخه غوښتونکي یو. په دې برخه کې ولسمشر عابد کرزي هم د همکارۍ ژمنه د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړه او دغه بهیر یې وستایل چې باید د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر یا د لیست ایجادول باید په درېسته افغانستان کې پیل شي.
نور صاحب، دغه بهیر به کله پیلیږي او د نوملیکنې له پخوانۍ پروسې څه توپیر به ولري؟
هر رای ورکونکی به د یو مشخص د مرکز سره باید تړاو پیدا کړي. ګټې دا دي چې د تقلب مخنیوی هم تر زیاته کچې پورې احساسې کېږي او د تقلب جلوګیري کېږي. دوهمه مسله دا ده چې د انتخاباتو د مصارفو په برخه کې کموالی راځي، ځکه چې مشخص کېږي چې په کوم مهال کې په کومه ناحیه کې څومره رای ورکوونکي دي او د هغې په اساس موږ بیا راتلونکي پلانونه جوړوو او بالاخره هغومره مواد چمتو کوو. د دغه بهیر هغه تدارکات پیل شوي دي او تاسو خبر یاست چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره ډېر کم وخت پاتې ده. موږ عملا په دې باندې پیل کړی ده او په نږدې راتلونکي کې به د 2012 کال په څلورمه برخه کې دا عملا په افغانستان کې پیل کړو.
د انتخاباتو د کمیسون وایاد نور محمد نور و چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د پاکستان حالاتو ته کتنه کوو. ل کویټه خار د ویونې وړاندې تختول شوې ډاکټر اله دوه ورځې وړاندې د وسلوالو لمنګلو خوشی شوې چې پرون بیا ل کویټه څخه د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر غلام رسول وسلوالو په سپین اورس د وسلو په زور وتختو. ډاکټرانو یو ځل بیا د خپل تختول شوی ډاکټر د تختونې په خلاف احتجاج پیل کړ او په روغتونونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کویټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارک وال میاخیل په رپورت کې.
ډاکټرانو پر حکومت انتقادونه وکړل او د ډاکټرانو د ډاډمن امنیت ته ساتلو او د تښتول شوي ډاکټر غلام رسول د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. مظاهره ته په وینا کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سلطان ترین وویل دوی به تر هغه وخته پورې چې ډاکټر یې نه وي راخوشي سوی که څوک مري هم کار به ونه کړي.
احتجاج ہمارا جاری رہے گا، مظاہروں کی شکل میں
مجھے احتجاج بہ دوام درے احتجاجوں بکو دلوج احتساب بکو چوس مرسی جہاغ سے احتجاج بکو او مش پر ایک رکھڑے چدا غلط آڑ ماران چکے حکومتی وزران ملگری دی قبل ہر چوک بے لائسنس وسلے بور پس راف لو او ددوی مخ بنی سو او لدری او بجو رست بد اجل نہ روغان او چانگ تہ ہم کلپن اور لگو د کوټه د پولیسو مشر وزیر خان ناصر وای د تشتول سی ډاکټر د تشتونې قضیا درچ کړي او په وسلوالو پسې پلټنې پیل کړي دي.
بل لور ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی هم د تشتول سوی ډاکټر د موندنې لپاره پولیسو ته جدي امر کړی دی. د ډاکټرانو کاربندیز یو ځل بیا کوټې شاریان او له شاوخوا سیمو څخه د درملنې لپاره کوټې ته راتلونکي ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړل. د کوټې په دولتي روغتون کې د درملنې په هیله راغلی یو ناروغ عمیر اقبال وایي دوه اونۍ وسوې ناروغه یم، کله چې هم راځم د ډاکټرانو کاربندیز وي دا ستونزه خو داسې نه حل کېږي. دوی خو باید د ناروغانو غم هم وخوري. ناروغان له یوه بله ځایه راځي، دوی چیرې لاړ سي؟ دا خو ښه کار نه دی، دا خو انصاف نه دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو کلونو کې له کوټې څخه په لسګونو تنه تجاران، ډاکټران او قانون پوهان د وسلوالو لخوا تښتول سوي، چې ځینې یې د میلیونونو کلدارو په بدل کې بېرته راخوشي سوي او ځینې وژل سوي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبرونه تاسو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 3.15 اوریدلی شئ. اوس هم د روانه خبری مجله روسي شیبو ته رسیدلې وو. د روسي د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خويندو اورونو، ز صدیق الله فدائي دي منشان دي جرمنينا دي جامع جمعاتنا تاسو ته خطاب کوم. او زمون دینن ورځی موضوع چې دا دی رمضان په میاش کې دی صائمینو، روزه دارانو، دی افطار او هغوی ته دی ډوډۍ برابرولو مساله ده. دغه افطار چې دی که څوک یو صائم او روجدار ته د ماښام روجه ماتې ورکړي، د ده ثواب داسې دی لکه چې خپله یې ټوله روجه نیولي. یوه اجتماعي موضوع چې په دغه میاشت کې سړی باید ورته متوجه شي، هغه د هغه تجارانو وسه ده چې د روجې په مبارکه میاشت کې قیمتونه اوچتوي. خدای تعالی د مسلمانانو او د انسانانو د پیدایښت نه وروسته د دوی د رزق تضمین کړی دی. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، او هیڅ زنده سر نشته دی چې په هغې باندې د خدای تعالی په باندې د هغه روزي نه وي. نو دغه کسان چې د روجې په مبارکه میاشت کې په روجه دارانو باندې د خلکو د لوږې او تندې او د هغوی د ضرورتونه سوء استفاده کوي او مالونو نرخونه یو په چنده، دوه په چنده، درې په چنده اوچتوي، دغه کسان چې دي دوی د اسلامي معیارونو نه وتلي خلک دي. دوی باید په دې میاشت کې، چون د رحمت میاشته، د غفران میاشته، د یو بل سره د تعاون او د صدقې او کومک او مرستې میاشته، په دې میاشت کې چې دوی دا کار کوي نو دوی باندې نفس حاکم شوی دی. او انسان چې دی همیشه حریص اوسي، دا دنیا دوی ته نه پاتې کیږي. ګټه او تجارت په اسلام کې حلال شی دی، لیکن د قیمتونو اوچتول او د میزان او د وزن کیل او د هغې کتګي کول، دا چې دی په اسلام کې ممنوع ده. خدای تعالی دې ټولو دکاندارانو ته چې هغوی هم ځان ته مسلمانان ویي او وایي چې موږ په دې دین باندې ایمان لرو، خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې په دغه میاشت کې د نورو روژه دارانو سره د افطار په کولو کې، د روژه ماتې په کولو کې او هغوی ته د غذایي موادو په برابرولو کې قیمتونه لوړ نه کړي، د اسلام په اساساتو باندې روان اوسي، بې اعتدال نه کار والي او داسې کار ونه کړي چې سړی په سمه چاړه باندې حلال کړي. د دې دپاره چې خلک ورته ناست دي روژه ماتې ته او دا خپل مواد غذایی یا خوراکي مواد او توکي او په اوچته قیمت باندې پلوري، نو خدای تعالی دې زمونږ ټولو ورونو ته، ټولو انسانانو ته په اسلامي ټولنه کې دا توفیق ورکړي چې د روژه دارانو احترام وکړي، د روژه دارانو دپاره سهولتونه برابر کی او په قیمت کې د روژه دارانو سره په دې میاشت کې په ښه توګه سره، چې هم نسیخ وسوځي، نه کباب، نه په دوی باندې زیات فشار راشي، دوی هم خپل تجارت وکي، او نه په روژه دارانو باندې چې هغوی غذاب قیمتونه تادیه کړي. نو خدای تعالی دې موږ ته په دې امر باندې توفیق راکړي تر څو چې د مسلمانې ټولنې په خدمت کې اوسو. والسلام علی من اتبع الهدى.
په همدې سره د روانې خبري مجلې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي خبري مجله